هم سيد سامي عباس وقت افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده د ملي امنیت شورا سلاکار نن په نوي ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا مدثر موضوع ده. دا هم اوري چې د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تېروتنه وبلله. خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونو سرټکی د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د اصول او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري حقونو وضعیت په خرابېدو. پوره خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع
شده. هغه کرونای ته چې درسته و اورو لکبل ځانمنین شوی د نقد و پیسو غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړی چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوی. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کابله 9 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف د خبره پرون سه شنبه د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې تر څنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت غړیوایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
سولی ولسی حرکت روزګان په بیلابیل سیمو کې لقومي مشرانو، دنیا علمانو، ځوانانو سپینجرو سره ناست لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپاته نسی، نور باید ژغ پورته کې، نور باید د جګړې پر شکل اړخونه فشار راوړي چې د روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
هغه له وطن دوستوي د روزګان کندهار د لاري لخلاصېدو سره به د سولی ولسی حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره یو ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا فون در لین د هغه پلان یو برخه ده تیره میاشت پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لری کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې ویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشري حقوقو د تیری له کبله انتقاد وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د رئیسنا په نوم د یو نړیوال ډیالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سوله باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربند اوسي تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سوله کې پر سو توافقاتو باندې بیا دوی عمل وکړي.
د افغانستان په څو لویو ښارونو ولایتونو کې د هوا حالات ښه نه دي او له امله لارې تړل شوي دي. اروزګان او کندهار لویه لار هم له څو ورځو تړلې ده.
دلته سیرال هم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر ولاړ شي یا انسان ولاړ شي یا کېده ولاړ شي یا شو ولاړ شي یا بد ولاړ شي.
او د ایران په اړه ورچې د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا له خوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیک تیروتنه وبلله. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ لوړپوړي استازي جوزف بارل په دې اړه وویل
د یو تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمنی او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه درته خپره شي. بیا مو هم سهار په خیر. رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده چې د ملي امنیت سلاکار نن په نوي ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم همدغه کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول طالبان غواړي ثابت کړي چې د سولې غوښتون کې دي اول باید پر اوربند موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره په نوي ډیلي کې دی په پام کې د نن پر دی او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له نوي ډیلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار به خپل وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې د سولې غواړي بلکې د وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقات باندې بیا دوی عمل وکړي. همدارس د سیمې د هیوادونو له درسه د رښتینې همکاري مسله خورا زیاته مهمه ده او تر څنګه د افغانان باید سره کښینی او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربند اساسي شرط بللی و. د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربه توپ جوړیږي چې لڅباندې سولو هیوادونو شاوخوا 200 کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 د کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشن به پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا دې هدف ته رسیدل پیچلي کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازینۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو، څه ډول کولی سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې پیچلې بللې وې. په تیره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس واري مذاکرې کړې، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو تغوغي است. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجی کمیشن وایي د ملی بودیجی په صنعت کې به صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه هم اجرا شي. دغه کمیشن مرستیال بکتاش ایشچی ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې اجمل احمدی دغه وزارت سرپرست وي، له پاس شوی بودیجی به د معاشونو د اجرا او مصرف صلاحیت مالی وزارت ته ورکول کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د جرګې له دائمي کمیسیونونو سره په ناسته کې پریکړه وسوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه به د ملي بودیجې په صنعت کې پاس کیږي. د دغه کمیسیون مرستیال بکتاش اشچی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې اجمل احمدی په دغه وزارت کې سرپرست وي، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د لګښتونو صلاحیت به د مالی له وزیر سره وي.
په نننې غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بودیجه کې د ولسی جرګې له دایمي کمیسیونونو سره بحث وشو. پریکړه وشوه چې د ملي بودیجې په صنعت کې دغه وزارت بودیجه اجرا کړي، خو تر هغه چې اجمل احمدی په دې وزارت کې وي، د مصرف صلاحیت به د مالی وزارت له لوري کېږي.
خغلې اس چی زیاتوي دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بودیجه د ځنډیدو پریکړه په عمومي غونډه کې سوي، نو دغه تازه پریکړه به هم د تایید لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کیږي او د وکیلانو رايو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. ولسی جرګې د تیرې دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه وځنډوله چې د دغه جرګې د اداري پلاوي په خبره په څو ځله د دغه وزارت د سرپرست اجمل احمدی ولسی جرګې ته د استجواب ویلو په هدف ورغوښتل سوی، خو نوموړی نه دی ورغلی. که څه هم د ورستۍ پریکړې په اړه تر اوسه د صنعت او سوداګرۍ وزارت رسمي نظر نه دی څرګند کړی، خو د ولسی جرګې پخوانۍ پریکړه د افغانستان د صنایعو او معدنونو متشبثینو او کرنیزو تولیداتو خونې له غبرګون سره مخ سوه. د دغو درېګونو خونو رئیسانو د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاده پریکړه به د افغانستان صنعت زیات متاثر کړي چې په ولس به یې هم مستقیم تاثیر پرېوزي. د صنایعو او معدنونو خونې رئیس شیرباز کریمزاده د دوی په استازیتوب د ولسی جرګې په پریکړه انتقاد وکړ او د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست کړنې وستایلې.
افغانستان کې بیش د 1.5 میلیون کسانو ته زمینه د کار او اشتغال فراهم کړي، 5000 فابریکې سر تر سر د کشور کې فعالیت کوي. نه پوهېږم زه خو دې فیصلې ته بالکل حیران یم. په اولین بار صنعت افغانستان سږ کال 8% رشد لري. بنا ان زموږ هیله ده د وکیل صاحبانو نه چې په خپل فیصله باندې تجدید نظر وکړو.
بل خو د متشبینو خونی رئیس حسن سپاهی وای د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون د 95 مادي سره په ټکر کې ده، ځکه د نوموړي په وینا ولسی جرګه حق نه لري چې په ملي بودیجه کې د یو ځانګړي ارګان بودیجه وځنډوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ځینو لویو او وړو ښارونو کې د بارانونو او د واورې د ورېدو اټکل شوی دی، او په ځینو سیمو کې د زیاتې واورې ورېدنې او باران اټکل هم دی. دغو بارانونو او د واورې درنې ورېدو ځینې لویې لارې بندې کړي دي. یوه لویه لار چې تر اوسه پورې نه ده خلاص شوې د اروزګان کندهار لار ده. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبریال پرون له اروزګانه وړاندې همدې لارې ته ورغلی و او په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
دا د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېمه ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کوم ګیر لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تیرو درې ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه همدا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچي سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي.
استاد شاته را
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 100 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلی هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلې دي او دغه ناروغان او خلکو ته د شپتیر ځای ورکړی دی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت د لار ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنانې م راسره دي، حرکت م راکړې، دلته ولاړم، در اوسه اوس داسې بته رغبت کوم وروره یو چم نه کېږه نه یوسم ولا
دار باندې مړی مړی ولا څوک نو چې لارې پاکړې وای دا یی کام نه سچ څوک پر لاش
سم. زین الله دی د خاص روزګان سره روان سو یم، د ششپورجې سره د ناوري سلطان محمد سره روان خاص وبېشته یم. دلته سیرالم د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښته چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي یا انسان لاړ شي یا کېدو لاړ شي یا شو لاړ شي یا بد لاړ شي. دوی بس خاص نه چې موږ سره یا حکومت وکي یا طالب وکي، موږ وکړو څه موږ اخر چاره بڅې.
زما نوم عزت الله دی، د روزګان ولایت چم چیرې دغه ته زم شهر ډاکټر باندې د فرمان رئیس اطلاعی نه سم وس به برته کوختی زم برته روزګان ته
دلاران نن کری ورځ کی سپانده د دوار په خطر مرشانه حضور نه پرځیدا هم خلک پڅو کی مریضان را سره د کوشنیان وروره ټول په لار کې پساو پات سی لغه زاسه واوره کې شپې د باندې په داش کې پات سی یا سره مخامخ سی.
د دې ګلاري تړل کې دوه نوی وازیدا چې موټر چلون کی او سپرلی لستوند سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پروتوسی مخالګي هم لستوند سره مخامخ کړي دي. د دغه سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصې دودي، ځکه لته تیر درې ورځې رئیس پر مخ لار تړل سوی ده. ناروغان تر روغتون نه سیر سوالای
مانوم صفی ولادی نیک شایل نستوره موږ د فداش پراتی او بو سره ولوم نست او بو د بو سره په تکلیف چای نست په میشت نست ور دا چې موږ سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لارې کې بند پاته و، خو د 215 متل کلی اردو مسولین چې د دغه لارې د زیاتې برخې امنیت مسولیت تر غاړه لري او د پاکولو مسولیت هم تر غاړه لري وایي دغه لارې د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
آزادی رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو غزنی ته چې هلته خلک وایي د درملو ځینی شرکتونو او سوداګر د غولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نور جایزي ورکوي تر څو په نسخو کې د دوی د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. دوی له حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د یادې چارې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. حبیب الرحمن اسیر لغزنی په دیړه راپور را لګلې.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د درملو ځینې کمپنۍ او سوداګر دغه ولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نورې ډالۍ او جایزې ورکوي تر څو په نخصو کې د دې د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. دوی شکایت کوي چې دغه درملو ډیره برخه یې بې کیفیته وي چې اکثره وخت نتیجه نه ورکوي. دوی پر حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا پر وزارت غږ کوي چې د دغې کړنې مخنیوی دې وکړي. حاجي عبدالله چې له دا ډول درملو شکایت کوي وایي د درملو شرکتونه او سوداګر ډاکټرانو ته د لوی او کوچنیو ډالیو سربیره په درملو کې ځانګړي فیصدي هم ورکوي.
زیاتره شرکتونه نیسي هغه ډاکټرانو ته موټرسایکل موبایل نقدي جایزې ورکوي. حتی ډېر داسې ډاکټران شته چې هغو ته موټرې هم ورکوي تر څو دوی د خپلې بې کیفیت او خرابې دوایانې په مریضانو تیرې کړي. له چارواکو هم دا غوښتنه ده چې دوی د دغه کار مخ ونیوی وکړي تر څو د بې کیفیت دوایانې ختم شي.
دا غزنی دی یک ولسوالی اوسیدونکو اسمت الله بیا وایي چې ډاکټران د ځنګړو ډالیو لپاره په ناروغانو بې کیفیت درمل پلوري.
ډاکټران ته د خارجي سفرونو ورکي، ویزې ورکي، د دفتر سامان، نو دا شیان ډیر عادي دي. د دې شیانو جدي مخنیوي پکار دی.
بلخوا د غزنی یو شمیر ډاکټران هم مني چې په ښار کې په اکثرو روغتونونو کې د درملنې په وخت دغه ډول عمل ترسره کیږي. په غزنی کې د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالوسیر رامکی آزادی رادیو ته وویل چې په غزنی کې اکثره ډاکټران د درملو د ډیر خرچ په بدل کې ډالۍ اخلي.
واقعا د تاسف ځای هم ده چې بعضې ډاکټر صاحبان بعضې دواخانو سره یا شرکتو سره داسې په تفاهم رسیږي چې زه د تا دوا مصرفوم او تا ماته ګفت یا بونس ورکوي په هغه په عوض باندې. په دې خاطر متاسفانه دا کار اوس بعضې ډاکټر صاحبان کوي ورته.
د غزنی د اوسیدونکو دغه ستونزه مو په غزنی کې د عامې روغتیا له رئیس ظاهر شاه نیکمل سره شریکه کړه. هغه ازادي راډیو ته د دغه ستونزې د منلو ترڅنګ وویل چې دا کار ټول شرکتونه او کمپنۍ کوي تر څو د خپلو درملو لپاره بازار پیدا کړي.
د موږ ټیم نظارت کوي. تر اوسه پورې موږ داسې کوم څوک مشخصا په دې رابطه باندې مجازات کړی نه ده، ځکه د دې ثابتول او کشفول هم ډېر مشکل کار ده. دا یو مخفیانه معامله کېږي دي تر ما باندې چې یا مثلا نقد پیسې ورکوي یا خارجي سفرونو ته بیایي یا میډیکل اکوپمنټس ورته اخلي. دا به د موږ لپاره مشکله وي، ولې په هر صورت دا وتیره موجوده ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د درملو د واردونکو شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو څوک خبرو ته حاضر نه سول. د غزنی ځینې با خبره اوسیدونکو وایي د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په شان غزنی ته هم ډیر ځله له پاکستان څخه پرته له ګمرکه پر قاچاقي لارو بې کیفیته درمل راوړل کیږي چې وروسته په قانوني او غیر قانوني توګه بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د ترنو واورو برشتونو او سړو له عمله د لسکونو کسانو مړینې د یو شمیر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیلی میل رسپانې لیکلي د نړیوال ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سربیره په روسیو څوکلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د رسپانې په باور ډیر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی یې وروسته تر دې مړ شو چې د ورشتونو له امله یې د کور چت ونړید. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسکونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوې دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو وزارت له یکشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورشتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمي ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د ګازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکو اندېښمن دي. د یو کیلو ګاز بیه په بازار کې شاوخوا 100 افغانۍ تر رسیدلې ده، خو تر 50 ډېرې داسې مغازې شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو ګاز په 50 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر دوه ورځو ډیر وخت شو چې له دغو مغازو د ګازو د پیرودلو انتظار کوي، خلای نه دی اخیستی. د لبیدیز یوې بلې چاپی خپرونې نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله راخیستې ده. د دې مجلې په باور د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره به دا جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیري به خپل هیواد ته ستانه کړي. دا مجله د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې یو راپور ته اشاره کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د امریکا ملکی او پوځي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډې ته وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 12,000 ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
په افغانستان کې مو د سړې هوا او خلکو ته د زیان وختو په اړه واوریدل. په سیمه کې هم سړې هوا او د واورو ورېدو خلک زیانمن کړي دي. لاغې ډلې په پاکستان کې بارانونو واورو او ځمکو خوېدو په پیښو کې په تیرو درې ورځو کې د وژل شوو شمېره 23 ته رسیدلې او لسګونه نور ژوبل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګې راپور اسرارالعالم مومند وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو له قدرت یې پتونو سر د مبارزې څنګ ویان احسان داوړ پرون مشال لوتول چې تیره ورځ په باجوړ کې د یو کور پریوتو او ځنو نورو سیمو کې د لارو بندېدو او وروسته یې په یادو سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي.
په باجوړ کې رحمان آباد سیمه کې د یو کور چتر پریوته د درې کسان چې پکې یو دوه ماشومان دي دا زخمیان شوي دي. په چینار کې شمالي وزیرستان کې پر ازمک او شوال کې په جنوبی وزیرستان کې مکین او چې کم نور داسې ولره پرتی سیمه دي د جنوبی وزیرستان په دې کې د واوره د واجنا لارې باندې دي او خلکو ته یو شمېر ستونزې دي په د دې لپاره کار لګیا دی.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد تر انتظام باندې کشمیر کې د ځمکې خوېدو او واورو تندرونو پریوتو په پیښو کې تر پرونه پورې 50 کسان وژل شوي او تر 240 پورې جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي او 45 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. رسنۍ له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي چې د مرګ جوبل شمیر زیاتېدای شي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په ټوله صوبه کې د واورو او بارانونو ورېدو له کبله په رامسته شو پیښو کې تر پرونه پورې 25 کسان مړه شوي او ګڼ جوبل دي. دغه صوبې چارواکو مشال روته ویلي چې زیاتره کسان د کورونو چتونو له راپریوتو وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او نورو اړوند ادارو ته امر کړی چې په کشمیر کې واورو ځپلو ته سمدستی مرستې ورسوي. خود خبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې په خوانی چارواکي یاسر خټک وای له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی او صوبای ادارې داسې جدید ماشينري نه لري چې لارې له واورو پاکې کړي او خلکو ته سمدستی مرستې ورسول شي. خټک پرون مشال ډوټول حکومت ته پکار دي چې په هغه سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې جوړ کړي چیرته چې ډېر واوره او بارانونه کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا له خوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیک تیروتنه وبلله. دغه هیوادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی. تهران ویلي د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو ده. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور ورکوي.
ایران د لانجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیک تیروتنه بللې ده. فرانسې، بریتانیا او جرمنی ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اجنس فارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون لمخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي، خو له واشنگتن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې عالي استازي جوزف بارل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل
د
یوه تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخوا د ایران لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د ایران په اړه د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سېشنبه رویټرز اژانس ته ویلي امریکا ډیره خوشاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښوولې چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون دی په بله موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه وبلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته ورځو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. په افغانستان کې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان تر اوسه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي. دا یوازې د تیرو 3 ورځو د مرګ ژوبلو شمېر ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان ولایت کې به د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد ښار کې او همدارنګه په ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره یې تازه اقدامات پلان کړي دي. اروپایي ټولنې لسو کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. په پاکستان کې وروستیو درنو واورو وریدونو او د ځمکې ښویېدو پیښو کې د وژل شویو کسانو شمیر 23 ته رسیدلی دی. ډیر زیان د کشمیر خلکو ته اوښتی دی. 50 کسان یوازې د کشمیر په نیلام دره کې مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. او د بشری حقوقو د تار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشری وضعیت په خرابېدو. خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس د پروګرام دویم نیمایي پیلو. لومړی به څو راپورونه او بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه. په کونړ کې خلک د افغانۍ رایج کېدو او کلدارې بندېدو سره د نرخونو له لوړېدو او د وړو افغانۍ له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومتي مسؤلینو د وړو افغاني بانک نوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول ژمنې کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی خوښتي چې په خپلو افغاني وی راکړه ورکړه پیل کړه او پاکستانی کلداري بندې شوې. خو د دوی په خبره چې د افغاني او د دود کولو سره د خوراکي او نورو توکو نرخونه لوړ شوې دي. د کرنې او مالداري ریاست باغوان غلام رسول ازادي راډیو ته وویل
باندې د روا شول خو باندې دغه شانت نرخونه د یو په دوه شونه کلدار چې سم نه مای کوي خلک هغه د پروانه کې خو به چې د نرخونه خو چې راوړل د څلور خوراله دي نو ټماټر ته مخ په 50 کلدار او په 10 کلدار اوس په افغاني دي. دا شانته د وړو 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 په خامته دي. نور جنس په خامته دي. کتابچه دې په دا شانته قلم دي. دا شانته چې په وړو په کې دا اوس په 50 افغاني ورکي. من غریب خلک چې من وسنه چې ما 5000 روپۍ دي افغاني معاش دي. 5000 افغانو نسې شي کې
خلک همدارز شکایت کوي چې په بازار کې د افغاني وړو بانک نوټونو نشټون هم ستونزو سره مخ کړی دي. صاحب الله وای
چې په 50 راوړی اصلګونو د 60 روپۍ راوړو نو موږ سره لکه ماته نه ملوي ټول بازار کې ګرځو 50 ماته نه نو په نورخونو کې چې یو شی په سل کالدار بکید موږ ته چې اوس په سل افغاني رال نه راکې.
خلک وای حکومت ورسره ژمنه کړې و چې وړي افغاني به کونر ته راوړي او نرخونه به هم کنټرولوي. خو تر اوسه نه وړي افغاني بازار ته راوتی او نه نرخونه کنټرول کړی شول. د کونر مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مني چې د افغانیو د چلخ سره په بازار کې د نرخونو لوړوالی او د وړو افغانیو کمی ستونزې پیدا کړي، خو دوی په دواړو برخو کې لاس په کار شوي دي.
د بازار د کنټرول په خاطر باندې منظمې کمیټې ټاکلې دي. د وړو افغانیو دپاره هم د افغانستان ملي بانک منظم ډول باندې ټولو صرافانو ته د ورځې 10,000 افغانۍ دا ورته ورکول کېږي. هر دوکاندار که په انفرادي ډول باندې ورته مراجعه وکړي هغوی ته هم ورکول کېږي. او په زمن کې زمونږ دغه نظارتي ډلې چې بازار کې ګرځي دوی هم 40,000 وړې افغانۍ هر ورځ هر کمپیوټر اخلي. هر دوکاندار هر دس فروش ته چې ضرورت وي هغوی وړې افغانۍ ورته ورکوي.
په خوا په کونړ او د ډیورنډ کرښې سره پرتو ولایتونو کې په پاکستانی کلداري خلکو راکړه ورکړه کوله، خو شاوخوا یو میشت کېږي چې د کونړ، ننګرهار او نورستان په ګډون په ګڼو هغو ولایتونو کې چې پخوا پکې کلدار رواج وه ځای اوس افغاني بانک نوټونو نیولی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالیو مرکز نږدې اتیان جونې او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکزه د مسلکي ښوونکو په توګه فارغې شوې. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پاموړ نجونې ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو ښځو او نجونو همدارنګه د پوهنې د بهیر د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د ښځو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې. هغوی ویل په ټولنه کې د ښځو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې ویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونږه هر کله دا فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي، خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بختنور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي، خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکې وګمارلی شي.
هر ځلې چې موږ د نجونو مکتبونو ته تللي یو، د مکتب ادارې خپله د مکتب نجونو شاګردانو او د شاګردانو والدینو د مونږ نه دا غوښتنه کړې ده چې که د نارینه معلم په عوض باندې مونږ ته ښځینه معلم استخدام شي، د مونږ به دغه کلتوري ستونزې به مو ټولې حل شي. ځینې مل لوړې زده کړې کړې دي، د مسلکي معلمې په حیث به خپلو شاګردانو ته هغه څه چې زده کړې دي ور انتقال کړي.
د دې برنامې فارغ نجونې او مېرمنې هم د پوهنې په چوکاټ کې د ښځینه مسلکي ښوونکو اړتیا یادوي. د شبنم او حسینې په نومونو دوه تنې فارغانې وایي
ښځې په واسطه ټوله کورنۍ تربیه کېږي، یعنې د یو نارینه په واسطه یو نفر تربیه کېږي. نو کله چې یوه ښځه ښوونکي مقرر شي او بله وظیفه مقرر شي نو دوی کولی شي چې د خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
په ټولنه کې د یوې مسلکي مېرمنې ته ډېره اړتیا ده، ځکه چې ښځه چې دوه نیمه نړۍ جوړوي. نو په دا کې مسلکي ښوونکي یا ښځه ډېره اړتیا ده، ځکه که دوی ماشومان چې دي هغه ټول دوی په ښه رویه سالمه تربیه ورکوي. یا مسلکي ښوونکي چې داسې نه وي ویلی هغه نه شي کړی چې خپل ماشومان ته سمه تربیه ورکړي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي راتلونکی ښوونیز کال به د دوی د فعالیتونو ډېر تمرکز د نجونو لپاره د زده کړو د ښو فرصتونو د برابرولو په برخه کې وي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
موږ به د متنفذینو علماو د نفوس څخه په استفادې په کلو او بنډو کې د عامه پوهاوي یو سلسله داسې برنامه هم په کار واچوو چې خلق وادار کاندي سو خپل لورګان ښوونځیو ته واستوي او د پوهنې ریاست به ټول ممکنه شرایط ورته آماده کړي سو په لرو پرتو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال شي.
د خوست د عالي دارالمعلمین د مسؤلینو په وینا سږکال د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونکو د روزنې مرکزونو ټول 1516 تنه فارغ شوي چې 109 ښځینه ښوونکي دي. د چارواکو په وینا خوست کې دا مهال تر 3,00,000 پورې زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې 80,000 نجونې دي، خو د نجونو د تدریس لپاره د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی.
ازادي رادیو. اوس هم یو ورستای راپور اغم له هلمند د هلمند اوسیدون کې وایي د دې ولایت تاریخي آبادیاتو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی د مرکزی حکومت غواړي چې د تاریخي کلاګان او سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د هلمند څخه زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خپره شي.
د هلمند په شمال کې د کجکی نیولې تر جنوب خانشین او د شول سوالی پورې اکثره تاریخي کلاوی د هلمند د سند پر غاړه ولاړ دي. د دوی ډیری چې نږدې 2500 کال تاریخ هم لري د طبیعي آفتونو او سیلابونو ترڅنګ د هلمند سند اوبو او د اوږدې مودې نه پام لري په خاطر نړېدلې دي، خو ځینې لا هم امکان لري بیرته او اسانه ورغول سي. دغه کلاګانو او تاریخي سیمو ته تر ټولو ډیر زیان په کورنیو جګړو کې رسیدلی دی، ځکه د وخت قومندانانو د خپلو وسلوالو دپاره د پوستو او سنګرونو په ډول کارولی دي. د هلمند اوسیدونکی حافظ احمد چې کلونه کېږي د تاریخي ابداتو او کلاګانو په اړه مطالعه کوي وایي یوازنۍ کلا چې تر ډیر وخت به ونه نړیږي بست ده، نور ټولې د چپه کېدو په حال کې دي.
که خپل افغان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او دې برخه کې مرستندوی نړیوال سازمانونه د هلمند بست کلا دغه تاریخي سیمې ته پاملرنه ونه کړي، نو لیرې به نه وي چې د هلمند د تاریخ یوه لویه برخه به ورانیږي او د ورانېدو له ګواښ سره سملا مخ ته. زموږ غوښتنه خپله له افغان حکومت، اطلاعات و کلتور وزارت او دې برخه کې نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه ده تر څو د هلمند د تاریخ لپاره او د افغانستان د تاریخ لپاره د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره چټک اقدامات ترسره کړي.
بست کلا چې په تاریخي متنونو کې تر ټولو ډیره د نوشیروان عادل د حکمرانۍ سره تړلې ده، د خپل ښه موقعیت او ښې آب و هوا په خاطر په سلګونه کلونه د بیلابیلو پاچاهانو د اوسېدو ځای پته شوی دی. تر کورنۍ جګړې وړاندې د هلمند د تاریخي سیمو څخه د لیدنې دپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو اتباع د سیلانیانو په ډول راتلل او د هغوی سره عکسونه اخیستل. د لشکرګاه اوسیدونکی محمد ولی وایي د تاریخي کلاګانو او ځایونو بیا رغونې ته نه پاملرنې آن د داخلي لیدونکو پام هم د ځانه اړولی دی.
کلی بست په هلمند کې یوازینی هغه تاریخي سیمه ده چې د ټول افغانستان په سطحه ډیر نوم لري. اوسنی وخت کې د ده ورانېدل زموږ تر سترګو کېږي، وران حالت کې دی. نو د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه مو غوښتنه او هیله دا ده چې ځانګړې توجه ورته وکړي، ځکه بست د افغانستان په سطحه یو تاریخي سیمه ده. نو هیله م دا ده چې هغه سیمې چې د تاریخي کلاوې دي بیا رغونه یې اوسې ترسره شي. دا چې د نور ولایتو څخه لڅه چې د بهرني هیوادو څخه خلک د دې لپاره راځي.
په لشکرګاه کې د بست کلا په نږدې سیمو کې شاوخوا شل نورې وړې کلاګانې او سیمو چې هم شته چې شاوخوا زر کاله قدامت لري. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي دوی د دې ولایت ډېرې تاریخي کلاګانې او پخوانۍ آبدې د رغولو په موخه د نوي 1499 مریز کال په بودیجه کې وزارت ته پیشنهاد کړی دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسې ساسې د خوشي په هله د دیونی د خبرونه وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دیونی کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتی حکومتونه کلداری بندوي او د کلدارو بندول خدا څه نه وي چې دکانداران یا د اټي والا ته ووایي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې ترانسپورټ ده، د ترانسپورت کاروبار ټول په کلدارو ده چې ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدارې کرایه یې بند نشي او افغانو ته وانه وړي هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي د هرې خوا نه کرایه کلداره ده نو چې ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل شوي دي او دا هیله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسېږي وسلام په احترام
السلام علیکم دران د تهران د تاسو نه غواړم چې تاسو ما بسم الله الرحمن الرحیم د محمد دی عبد الله علی له کوم چې تاسو له سلام نو کوم درځي چې تاسو د دې سلام نو ورته د روان نو د جواب دی سوالی یم دا د خپل فارې دا د ګزو خراب سره کوم د مو دوه مسافر په غره راځي د په تاسو کې په کارو کې ورو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه کومه خاطر چې تاسو وکول چې د دې څه وکول چې لري پای څه وکول چې
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. ما د سیفت الله